السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 المریز کال د جدي یا مرغومي لومړی او د 2000 زیږدیز کال د دسمبر 28 نیټه ده. دغه خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورې چې د ملي شورا غړي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته یې پام وکړي. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره وروسته تر دې تګ راتګ بند کړی چې هلته د کورونا د یوې نوې بڼې راپور ورکړل شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا مشر له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. ارګ د بشري حقونو او اقتصادي چارو د استازولۍ جوړښتونه لغوه کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یې ونیول شوي مشر علي وزیر ویلي ژوند ته یې خطر مخامخ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغې شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې د منځنۍ آسیا ځینې نورو هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان ته هم سفر کړی. په دې سربیره ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د پام جلبولو په هدف سفرونه شوي دي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غني دفتر د یادو دولتي تشکیلاتو د لغوه کېدو خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره وه او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څو میاشتې د مخه په کورونا مړ شو. ارګ ماڼۍ وایي د سیما سمر لرې کول یو داری تصمیم دی او کوم سیاسي اړخ نه لري. تر دې مخکې سیما سمر پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه له دندې لرې کړای شوې او خبر هم نه دی ورکړل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغاړي لپاره شپېته تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د معیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه شپېته تجربه ځمکه ځانګړې شوه چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به یې ډېر ژر د رغونو چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا لوبغالی به د 1500 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز میلمستون هم پکې جوړ شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پیښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د علي وزیر میرمنې سایرې بیګانه وخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې علي وزیر زنګ ورته وهلی او ورته ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې دی.
علی چې کومې خبرې کولې نه دا معلومات کېدل چې علي سره حالات ټیک نه دي روان. پرون هغې ډېره یک منت خبره کړي که نه دي کړي. هاسپیټل جنه هاسپیټل ته راوستم. هغې زه پېچا ډاکټر نه که مریض نه که نرس نه موته موبایل خوسته د زر کې خبره کړی دو خدای کړي دي چې زما جان ته خطره شته.
د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په زندان کې د علي وزیر په پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان بیګا پر ټویټر خپاره کړي بیان کې ویلي چې علي وزیر باید ژر تر ژره خوشي شي. دو لړپړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبري بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي حکرانو کړي باید ځواب وویل شي. جمهوری پال سناتور میټ رامني پرون ویلي دا هکینګ یا کمپیوټري سیستمونو باندې بریدونه ورته سایبري عمل ته اړتیا لري.
This is the same sort of thing one can do in a wartime.
Da das yow kar de che yow so ki pjangi alato ki kawi. Dir khatarnak aw zmuk pa hakimiyat na manun ka brite. Bayat pdir qawi to ga bandi zwab shi. Pa warta cyberi amal ya traghi ham qawi zwab warkal shi.
Of like magnitude or greater.
سناتور مارک وارنر هم ویلي چې دا سایبری بریدونه ښایي دوام ولري او باید چارواکي عمق معلوم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له دې وړاندې روسیه تورنه کړې چې د دې بریدونو تر شا ده، خو روسیې په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او په نایجیریا کې لږونه ځوانان هلکان چې د بوکو حرام لخوا تختول شوی وو بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شول. بوکو حرام په نایجیریا کې ترهګریز فعالیتونه کوي. څه باندې 340 د ښوونځي شاګردان د دسمبر په 11مه په ناکارا ښار کې تختولي وو. تر یوې اونۍ وروسته یو شمېر دا ځوان هلکان بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان وریز د ورخت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 8.1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.0.
سهارنی خبری مجلې ته غوږ یی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو اونۍ کې د ولسی جرګې پر دو غړو بریدونه. ولسی استازي د ځان امنیت ته اندېښنه لري.
حکومت غږ کوو دا دوه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. څنګه وساتل شي دوی ته رسېدګي وشي پام ټولو سناتور صاحبانو د بیلو شورا غړو ته.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د حکومت پر دې ګام نیوکه کوي چې ولایتي ویندویان یې له خبرو منع کړي. ننګرهار کې لسګونه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي غړي علي وزیر خوشې کېدل وغوښتل. ګڼو اروپایي هیوادونو له بریتانیا سره تګ راتګ بند کړی، خو د بریتانیا صدر اعظم وایي
داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې ډېرې وژونکې وي.
د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. رازو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړو تون غبرګون پارولی. خان محمد وردګ د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یو وژل او 6 تنه نور ټپیان کړل ژوبل شوی. د ولسی جرګې مشر میررحمن رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بیګناه خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه په مکړې د صفی الله ستانکزی راپورته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میررحمن رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګناه خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړي چې د خپل همکار خان محمد وردک په ټپي کېدو او د نورو ملکیانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دوه مدرمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. توفیق وحدت مند دی زموږ استاذ سناتور صاحبانو ته د هنری په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردګ باندې دا پېښه ترسره شوه. هیداري په دې رابطه یو خبر وکړ چې د دوستانو امن او حفاظت د الله وکړي. څنګه وساتل شي دوی ته رسېدګي وشي پام ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو 9 ملکیان وژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ هم شامل و. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسی جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردک د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردک د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده چې شورای کوټه
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټه شورا جلسې کړي او پکې باسونه سبي چې په شارونو کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځانګړي تدابیر نیولې دي.
امر رقم کې وخت در عملاتو جنگي داشته میدو.
پر خان محمد وردک باندې برید هم د نورو هغو بریدونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوی. ولسمشر غنی په حواله ارګمانی په یو اعلامیه کې ویلي طالبان دې د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیګانا وخت په خپل ټویټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوي چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوي چې له امله 500 ملکیان وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو د خبریالانو او رسنیو اړوندې یوې موضوع ته. د افغانستان د خبریالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي له رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د افغانستان د اساسي قانون خلاف یو کار دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي چې له دې وروسته به والیان له رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان له رسنیو سره خبرو کولو ته وخت ونه لري او له دې سره به خبریالان د معلوماتو بې برخې پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د اکرام الله اکرام راپور ته.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې له رسنیو سره له خبرو منع کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبریالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسی چې لا د مخه ستونزمن دی نور هم سخت شي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وې، خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. له کله نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول رسنۍ ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغند رول درلود او دا د معلوماتو لاسرسی ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داده چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویاندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړې او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته استولې ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې له دې وروسته والیان د ویاندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلی دا چې له دې وروسته به د ویاندویانو دندې په خپله والیان اثر تر رسوي. دا غیر عملی ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځي او آن اونۍ وخت نیسي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایتونو د ویاندویانو بستونه لمنځه نه دي تللي بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اماړي کو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي او یوازې په لښ توپیر هغه چې وروسته لدی به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د روابط ټینګښت او والی صاحبانو ته به اړوند موضوعګانې
راټولوي. افغان خبریالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویندویانو بستونه ساتلي او کلغوه شوي، خدا چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمنوي، ځکه والیان ګڼ نور مسؤلیتونه لري او نشي کولی چې ټوله ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبریالانو سره معلومات شریک کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر و بجو پوري په ټول افغانستان کې په راډیوي منځنۍ 1289 سپو او په اکثرو لویو خاورونو کې د اف ام په 3.5 سپه خبرونه لري. زموږ د انټرنیټ لارې هم زموږ خبری خبرونه اوریدلی شي. پته د ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پانه ده در سره خوخه کوي او هلته به هم له تازه پیښو خبرېږي. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري صالح محمد صالح ته غوږ شئ.
بریتانوی آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د ناامنۍ پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده چې چارواکو هم قربان دي اندېښنه شولې ده. د لیکنې په پیل کې په کابل کې پرونی موټر بم ته اشاره کړې چې د کورنیو چارو وزارت په حواله نږدې لاس کسانې په نتیجه کې وژل شوې دي. د خبرونې په حواله په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د ځینو حملو مسؤلیت منلې او په دې کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز هم هغه حمله راځي چې 50 کسانې په نتیجه کې وژل شوي وو. د داعش ډلې خراسان څنګه پر باګرام هوایي اډې د شنبه ورځې د راکټونو توغولو د پیښې مسؤلیت هم منلې دی. خو د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او د پروان ولایت د باګرام ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د راکټونو د توغولو په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د میل آنلاین په لیکنه په افغانستان کې تاوتریخوالی هغه وخت هم زیات و چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په قطر کې د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره په مذاکرو بوخت وو. د افغانستان د حکومتي مشرانو تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو مشرانو هم په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر خپرېدو لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکلی په کابل کې تقریبا ټول خلک له ماسکونو پرته ګرځي. په رستورانتونو کې د چایو څښلو یا هم د چلم څکولو پر وخت د یو بل تر څنګ ناست وي. د ودونو سالونونو کې تر زرو زیات کسان هم سره راغونډ شوي وي. بزنس انسایډر لیکلی په داسې هیواد کې چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی وي ټولنیز خدمات هم تقریبا په نشت حساب وي. خلکو ته دا مهمه ده چې خپلو کارونو ته ستانه سي. د شنبه ورځې د ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 5500 ته رسیدلی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر به تر دې خورا زیات وي.
په ننګرهار کې لسګونه ځوانانو او فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه فعال علي وزیر د نیولو په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې هلته د پرتو پښتنو حقونو ته درناوی وکړي او مشران دې نه ځوروي. همکار مو سحر ګل امیرزای دغه مظاهرې ته ورغلی وو.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبه په ورځ پېښور کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور دی چې څه موده مخکې یې کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پارونکي خبرې کړې دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبه په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه یې کوله. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کاوه چې د ډیورنډ کرخیا غړه وسلوال او سخت دریځې ډلې پاري او هغه ولسي مدني حرکتونه ځپي چې د دې چارې پر ضد غږ پورته کوي. د دې اعتراضي غونډې یوه برخوال شریف الله ناصري وایي د پاکستان د پارلمان د یوه منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
غسالي وزیر نیولی یو ټولنیز او سیاسي فعال د دې نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کوو، د یو ملت په توګه ژوند کوو، خو قانوني ازادي، قانوني خود مختاري او خپل سیمه ایزه او هغه ملي وظایف او حقوق چې موږ د افغانانو دي څه ته موږ نه اخیستل شوي کاغه په لر کې دي او کاغه په بر کې دي.
د غونډي وبل ګډونوال عبدالرحمن معاون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د بشري حقوقو نړیوالو اصول پر ځای کړي.
د امو تر باسین او په ټوله کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ظلم دی مونږ د دې خلاف راوتی یو. د پاکستان دی یو ان دی او نړیواله ادارې دي مونږ دوی نه د خپل حقوق غواړو. علي وزیر نیولې دي، زمونږ نور ملګری په پیښور کې نیولې دي. پاکستان نه زمونږ د غوښتنه ده قانون او د نړیوال چوکاټ چې کوم دی په دغه کې د قضیه مخ کې ویسي په نیولو باندې.
په ننګرهار کې د یک شنبه د ورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابللی دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو، د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزي پارلمان د غړي د خوشې کېدو غوښتنه شوې ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
وسم راځو یو بل جالب فرهنګي مطلب ته. بیګا د یلدا یاد کال تر ټولو اوږده شپه وه. دا شپه د افغانستان په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري او یو شمیر کسان لمانځي هم. دا چې څنګه په دې اړه پام کړی د خان محمد سیند راپورته.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري، هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیل او د جدي میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل:
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوي دي او په دوهم پړاو کې د خلکو له عادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل: خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچې میوې، انار، هندواڼې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې وګدل، سور رنګ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دا یې پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي: د ښاغلي آریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي، خو اوس بیا هڅې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. یو شمیر اروپایي هیوادونو برېټانیا ته په تګ راتګ باندې نوي بندیزونه لګولي. دا بندیزونه وروسته له هغه ولګېدل چې برېټانوي چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس د یوې چټکې لېږدېدونکې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا متحده ایالاتونو هم په برېټانیا کې د کورونا د نوي ډول په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د لندن په شمول د بریتانیا په جنوب ختیځو سیمو کې د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې په چټک خپرېدو سره ګڼو اروپایي هیوادونو بریتانیا ته پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. جرمني پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمني ته د بریتانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له بریتانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا ویروس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې بریتانیا ته الوتنې ځنډول شوی. هالند هم بریتانیا ته پروازونه منع کړي. اتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې بریتانیوي چارواکو د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل:
causes more severe illness or higher mortality.
داس شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې دي او جون کې وي. خو داس ښکاری چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او بیا په ساده چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولې او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خپور کړي، څه باندې 2 میلیون کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 15,500 مړ شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوې وې. یو شمېر خلک د برېټانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په برېټانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللی. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13 میلیونه ناروغانو 3,10,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووید 19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط اوسي. هغه ګواښ وکړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوی چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپرېږي. د کرونا د نوې بڼې د خپرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکو وبا د ختمېدو لپاره هیلمن کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو وچه د فایزر او بیو انتیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسین یې پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انتیک سربیره د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانه وخته په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6,000,000 واوښت او ورسره د مړینو شمیر 1,000,000 ته نږدې شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غنی د دفتر مسؤلینو دغه خبره ازادي راډیو ته وکړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر و او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څومره د مخ کې د کورونا له امله مړ شو. د افغانستان کرکټ بورډ وای په کابل کې د نوې معیاري لوبغاړي لپاره شپې تجربه زمکه ځانګړې شوې ده. د بورډ ویان فرید هوتک وای چې په دې اړه حکم د ولسمشر لخوا مخکې تصویب شوی وو. د علي وزیر کورنۍ وای د نوموړي ژوند ته خطر دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14مه په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی. دولر پورو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسی هکرانو کړی باید ځواب وویل شي. او په نایجیریا کې دزګونه ځوان هلکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. سهارنۍ خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه
هرهله
د کوم ځای سیدونکې
پکتیا ولایت
چې شي کېدل ته بازار کې
دلته دا چارجر او کاور دا غشان خرڅو
څنګه له خلګې اخلي
یلا شکر ده خدای
د سره د غاړه به سه ولاړ نه
نه به ځای نه ولاړ خرڅو کارمن څو ولاړ
دا یعنی دا سره بند کړي نه پیاده راو نه ده
نه پیاده پیاده راو غاړه خلاص
به دې چې مثلا د شروالي کسان راشي یا مسول کسان راشي مشکل درته نه جوړوي
بیا ته وایي سلار سي ته بیا موږ خپل تخته ځای کوه دي زو پیرس
به چیرته ځي
بیا دې میدان لور تلار سي ته منی لور تلار سي
د څه مشه خزای تاسو نه جوړ کړی تاسو لار شل تخبر شان خرڅ کی
نه نه مشخص ځای موږ نه
کده څه مشه خزای درته پیدا شي دا به څنګه خبره وي
بالکل ښه خبره وي مشخص ځای پیدا شي او څوک څه نه وای نو ته بیا ښه خبره
او دا تخته تاسو به شاګر زوی نه هر چیرې مو چکی خدای
او هر چیرې مو چکی خدای
څنګه نه بیا دا کومه پیسې چې دینه تاسو لاس راوړی دا گزاره پکېږي
ان شاء الله شکر دا خلک گزاره کوي ته
کور مخبل ده
کور مخبل ده
اوس څه ویل لري خلکو د شپې دراو کې ودرېږي خپل شان خرڅ کی خرڅې نه کی کڅنګه
خلکو ته مې دا وای نه ده چې باید پدراو د سه آزاد جای باید ودرېږي ستنګ جای باید نه ودرېږي خلکو ته تکلیف جوړ نه سي
او د مسلو کسان نه څوک نه شدي باید څوک
مسلو کسان دا غختن لرو سي ورو جان دا او چې امنیت ټینګي او ورو جان سولا راسي سخص جای خو جوړ کا خو لا خوشاله سره ورو جان څوک نه راته وای اوس دلته څوک راسي ک چوکیداری ماته موږ ته وای تخته ځای کا موږ ته ښه رواني ورو جان څه څه نه سو ویلا
ډېر مننه
خوشاله
سي زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوریدونکو باید وایم چې زموږ د افغان بیسیم د 1400 شمیرې د اس ام اس سیستم یو څه تخنیکي ستونزې لري. هڅه کوو چې ستونزې هواره کړو، خو اوس لپاره که تاسو نظر لرئ کولی شئ دغو شمیرو ته ثبت کړئ، غږیز پیغام راته پرېږدئ. پښتو پیغام لپاره 0200 240 او 301 شمیره فعاله ده، ورته زنګ ووهئ او پیغام ورته پرېږدئ. دغه خبري مجله پای ته ورسېده. ستار فروغ راغلی چې بله مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي.